سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو خبري مجلې ته ښه راغلاست. وایم تخنیکي چارې میر احمد صافی مختوري. په دغه پروګرام کې مو د ولسي جرګې ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر نننۍ څرګندونې په سر کې راخیستې دي. هغه ویلي نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او اوربنده لار هواره کړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي دولت چمتو دی د افغانستان د خاورې دننه هر چیرې چې طالبان وغواړي ورسره د سولې خبرې وکړي. د لغمان چارواکي د ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژلو خبر ورکوي. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي دولت چمتو دی د افغانستان د خاورې دننه هر چیرې چې طالبان وغواړي ورسره د سولې خبرې وکړي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي نن په څو ټویټونو کې وویل چې اشرف غنی نن د کابینې غونډې ته وویل که طالبان د افغانستان په جغرافیه پورې ځان تړلی بولي نو ولې د دې هیواد د خاورې دننه خبرې نه کوي. ولسمشر غنی ویلي دی د افغانستان د خاورې دننه د خبرو د بل پړاو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د وړاندیز ملاتړ کوي. طالبانو د ښاغلي محب له دغه وړاندیز وروسته وویل چې پر هغه غور کوي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو په لومړي پړاو کې چې څه باندې درې میاشتې وختونه وي یوازې پر کړنلارې سلا کړی او د خبرو د دوام لپاره اجنډا ویلې یو بل سره تبادله کړې دي. دواړو لورو ویل چې د خبرو بل پړاو به د جنوري په شپږمه پیل کړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر احمد رحماني وایي کوم نومان وزیرانو چې له ولسي جرګې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګماري یا له دندو یې لرې کړي. ښاغلي رحماني دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور نومان وزیران دې جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژني. ولسی جرګې د ولسمشر لخوا د جرګې ته د معرفي شویو نومان وزیرانو له ډلې څلورو ته د عدم باور رای ورکړې چې په رد شوو نومان وزیرانو کې د ښځو چارو سرپرست وزیر حسین صافی، د پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنګینه حمیدی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر او د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت سرپرست وزیر مجیبر رحمان کریمی شامل دي. دغه شان ولسی جرګې د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدی هم رد کړ. د لغمان چارواکي د ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژلو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزي نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره ورځ ناوخته په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې له امله یې نښتې رامنځته شوې. دولتزي په نښته کې د عبدالمالک په نوم د طالبانو د یو قومندان د وژلو او ګڼو نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. دولتزي دغه راز وویل په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لورې د هوان د یوې توغول شوې مرمۍ په د چپه یو کور لګیدلې و. په نتیجه کې د کورنۍ د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نه نور ټپیان دي. وسلوال طالبانو تر اوسه دغه بریدونو او د افغان چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د پاکستان په زندانونو کې د په لسګونو زره بندیانو د کورونا وایرس د ګواښ په وړاندې د حکومت د چلند په اړه سخت انتقاد کړی دی. امنیستي انټرنیشنل په یو راپور کې چې د وبا بندیانو په نوم یې نن خپور کړی له حکومته غوښتي چې په تدریجي ډول د یو شمېر بندیانو په تیره بیا د زړو او ښځو د خوشي کولو هڅې له سره پیل کړي. د لندن میشې د بشري حقونو ډلو ویلي چې د پاکستان حکومت له هغو زندانونو چې پکې له حده زیات بندیان ساتل کېږي د بندیانو د خوشي کولو په اړه خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې سره راټولیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کیږي او د جنوري په شپږمه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حاضر وي شمیرل کیږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترول کالج په اکثریت رایو چې ورته د 270 رایو حد ټاکل شوی وټاکل شي. منتخب ولسمشر جو بایدن له 300 زیات د کالج رای ګټلې دي. جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1415 اتیا کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 300,000 او پرې د اخته شوو له 1.5 میلیون وګړو اوښتی دی. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا وایي دا یوازې د وخت مسله ده چې د هیواد دیکتاتور الکساندر لوکاشنکو له قدرت لرې شي. لوکاشنکو چې له 1994 کال رئیس د هیواد واګې په لاس کې د اګست د میاشتې د ولسمشرۍ د ترسره شوو لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی دی. تخانوفسکایا چې د هغه رقیب وه او د دغو انتخاباتو ګټونکي بلل کیږي دغه څرګندونې له نیویارکر مجلې سره پرون یکشنبې په یوه مرکه کې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې بیرته ځمکې ته را روانه ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د چین د فضایي چارو ادارې په یو بیان کې وویل چې د چانګي 15 په نوم د دغې بیړۍ ماشینونه د یکشنبې په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 230 کیلومتره لرې چالان شول. که دغه بیړۍ چې په پام کې وه د سپوږمۍ له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې راټولې او ځمکې ته یې له ځان سره راوړي په بریالیتوب د چین په شمالي برخه د منګولیا اینر په سیمه کې کینی. چین به د امریکا له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته دریم هیواد شي چې له 1990 لسیزې وروسته له سپوږمۍ نوې ډبرې راوړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه شپږ ټیټه منفی څلور. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه و ټیټه یو. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه لس ټیټه منفی څلور. مزار شریف اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه دوه ټیټه منفی یو. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه سوالس ټیټه اته.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تر غوړسته مو د هوا د حالات اټکل ووریت کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. ازادي رادیو په دغه خبري مجله کې اوري چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ولسی جرګې ته د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې خبري کولې. هغه د سولې په موضوع باندې خپلې خبري متمرکز ساتلې وي.
دنیا به د هغې صلحې سره حمایت وکړي چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادې باندې ولاړه وي.
اما د سر موضوع ده هماره چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت څخه باندې 1200 کارکونکي منفقیه تنقیس کړي دي. د تنقیس شویو کارکونکو یو ویډل نن اعتراض کړي او له هغه ډلې امین الله وایي
استاندار اصول د مدنکاری باندې دغه اما متاسفانه په ډیر خوشحالي سره وایم پنده هیڅ موږ نه پېکو په کوم ډول باندې سم تقاوت یو جواب نکي موږ تنقیس کړي یاست.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د تعلیمات اسلامیه د اسلامي تعلیماتو د موینت لانجه هواره شوله. د دې وزارت وایاند نجیب آریان
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو موینت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. ښاغلي اتمر چې نن یې ولسي جرګې ته د جنیوا د کنفرانس په اړه خبرې کولې دا هم وویل چې نړۍ د افغانستان له هغې سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجوده وي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ په افغانستان کې سوله غواړي خو خپل شرایط لري. محمد حنیف اتمر د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د جنیوا کنفرانس په اړه په خپلو خبرو کې وویل نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو چې په دغه کنفرانس کې ګډون درلود خپلې مرستې د افغانستان په سولې پورې تړلي او ویلي دي چې له داسې افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي چې ولسواکي پکې حاکمه وي او د بشر حقونه د بیان ازادي او د ښځو حقونه پکې وپالل شي.
ویدی چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادی باندې ولاړی آینده د افغانستان څوک تعیینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلح نتیجه تعیینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعیینوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل چې د جنیوا کنفرانس ګډون کوونکو هیوادونو استازو ورته ویلي چې د سولې په اړه پریکړه د افغانانو په لاس کې ده خو له هرې پریکړې نړیوال ملاتړ نه کوي، نو ځکه په خبره مهمه ده چې یوازې د سولې په پروسې نه بلکې په هغې نتیجې چې ترې راوځي هم خبرې وشي. د افغانستان لپاره د جنیوا د ورځنی کنفرانس د روانې لمریزې لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه جوړ شو چې هدف یې افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړۍ د مرستو راټولول و او په پایله کې نړۍ له دغه هیواد سره له 10.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. خو په دغه کنفرانس کې د مالی مرستو تر څنګ د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه هم پراخې خبرې او بحثونه وشول. ولسی جرګې نن د دغه کنفرانس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او مالی وزیران د معلوماتو د ورکولو لپاره خپلې عمومي غونډې ته غوښتي وو. د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادی ارغندیوال وویل نړۍ د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی ملاتړ وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ چې ولسواکي د قانون حاکمیت د بیان ازادي د بشر حقونه د ښځو حقونه د خدمتونو وړاندې کول او بنسټیز اقتصادي پرمختګ پکې شامل دي.
له اختلاف پرته ټولو کسانو چې خبرې وکړې د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام ملاتړ وکړ. راتلونکي کوم نظام چې باید په افغانستان کې وي د افغانستان اسلامي نظام
اسلامي افغانستان به
وشه. د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه د افغانستان د کابینې دوه مهم وزیران چې د جنیوا په کنفرانس کې ګډون درلود په داسې حال کې د نړیوالو د لیدلوري او نظرونو په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل شوي سبا سه شنبه په قطر کې د افغان حکومت مرکچي پلاوی د سولې د خبرو په اجنډا د مشورې لپاره کابل ته راشي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ځینې کارکوونکي وایي د دې وزارت رهبری شاوخوا 209 کارکوونکي له خپلو دندې لرې کړي. دغه کارکوونکو په کابل کې د دغه وزارت مخته د یو سوله ییز اعتراض په ترڅ کې وویل که یې غوښتنې ونه منل شي پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. خو د قانون وزارت بیا د دوی اداره دوی وایي د ځینو کارکوونکو بستونه آزاد سیالۍ ته ورکړي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو لاریون د کارکونکو چې نن دوشنبه دغه وزارت مخه ته وسولیز اعتراضي غونډه جوړه کړې وه. د یاد وزارت له لوري د 1209 کارکونکو د بې برخلیک کېدو په تړاو د وضاحت غوښتنه درلوده. دوی وایي د وزارت رهبری له کوم مشخص دلیل پرته په ډېر شمیر سره کارکونکو له خپلو دندو لرې کړې او په کورونو کې نیولې دي. امین الله چې له تیرو 1400 کلونو په دې وزارت کې کار کوي وایي انجینر صفی الله بیا دا کار په افغانستان کې د کډرونو د وژنې په معنا بولی.
یوزرو دو سو نه تنه انجینران تنقیص برابری گی دا کم سنی قیل برخورتا.
دوی گواه کوي کاغه جوانوری دلشی پرا خولارینو نتا بمخه کری، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي د اداوې ناسمې بولي. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مدفی وایي دغه اقدام د اصلاحات په هدف ترسره کیږي.
موږ غواړو چې یو لړ اصلاحات راشي او هغه لوړ هدف چې د اقتصادي رفاه ده او د خلکو په ژوند کې اقتصادي تغییر دی، دې لپاره ضروري چې موږ تشکیلاتي برخه کې سختاري برخه کې تغییرات راوړو.
د ده په خبره یو شمېر کارکوونکي چې شمېر یې 512 کسانو ته رسېږي د نفت او ګاز د تنظیم ملي ادارې ته معرفي کېږي. ښاغلی مطفي دا هم وایي هغه کارکوونکي چې تقاعد ته برابر دي تقاعد کېږي. نوموړی زیاتوي دوی د اقدام په یاد سکتور کې وړ کسانو ته د کاري فرصت برابرېدو په هدف کړی. د قانون او پټرولیم وزارت ته نوماند وزیر محمد هارون چخانسوري دوه اونۍ وړاندې له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کولو وروسته په دې وزارت کې د ژورو اصلاحاتو خبره وکړه، خو د نوموړي لومړی ګام له غبرګونونو سره مخ شو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د بیا جوړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د ولسي جرګې د ځینو غړو دینی علماو او عامو خلکو د غوښتنو له مخې دا کار کړی دی. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
له هغې وروسته چې د اسلامي تعلیماتو معینیت د پوهنې وزارت د نوي تشکیلاتو له مخې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یو ځای او بحثونه یې راوپارول، اوس دغه وزارت پریکړه کړې چې دغه معینیت بیرته رامنځته کړي. د پوهنې وزارت ویاندې نجیبی آرین آزادی راډیو ته وویل د پوهنې د سرپرستی وزیر د وړاندیز او د جمهوري ریاست د حکم له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت بیرته رامنځته شو.
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ مانې د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو معینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو. د اسلامي تعلیماتو د معینیت په اړه موږ دوه طرحې ولسي جرګې ته وړاندې کړې چې لومړی د یو عالي اجرایوي بورډ جوړول ول او دویم هم د اسلامي تعلیماتو معینیت بیا راژوندي کول یا هم هغه پخوانی تشکیل بیا جوړول.
اغلی آریان وویل په دغه طرحه کې د یوې ښځې په ګډون د 15 غړو په لرلو سره د اسلامي تعلیماتو عالی اجرایوي شورا او د اسلامي تعلیماتو د معینیت بیرته رامنځته کول شامل دي. د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د بیرته رامنځته کېدو دلیل د ولسي جرګې د ځینو غړو دینی عالمانو او عامو خلکو غوښتنه په ګوته کړې ده. دغه وزارت مخکې له دې د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو معینیت عمومي تعلیمات د سواد د زده کړې او تعلیمي نصاب ادارې د ښوونې او روزنې د معینیت په نوم په یو نوي معینیت کې شامل کړی وي چې دا پریکړه د ولسي جرګې د غړو او ځینو خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. یو شمیر خلکو د پوهنې وزارت دا پریکړه د ولسی جرګې لخوا د رنگینې حمیدې د ردېدو لامل هم ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ولسی جرګې یو شمیر غړو د یو لیک په لاسلیک کولو سره د پوهنې وزارت په جوړښت کې د اسلامي تعلیماتو پر ځای پاتې کېدل غوښتي وو او دغه شان له لومړي تر دریم ټولګي پورې په جماعتونو کې د زده کوونکو له زده کړو سره مخالفت ښودلی وو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به هم ورشو کندز ته. هلته روغتیا پالانو د کرونا د ویروس د دویمې څپې د خپرېدو ګواښ کړی او ویلي دي چې خلک د دوی سپارښتنې ونه مني نو د مرګونو شمیر به په دې ولایت کې د کرونا له لاسه زیات شي. اجمل آریان له کندوزه رپورټ را لېږلی.
کندوز کې د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي په تیرو 40 ورځو کې په دې ولایت کې د هغو کسانو شمیر چې په کرونا اخته تثبیت شوي 130 کسانو ته رسیدلی چې له دوی څخه اته یې مړه شوي او نور یې له درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. دا هغه شمیرې دي چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او باور دي چې ښایي رښتینې شمیرې تر دې لوړې وي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی لازادی رادیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي.
موږ په ټولو خپلو وطنوالو باندې غږ کوو چې دغه فاصلې ایجادول، ماسک استعمال، د لاس پریمینځل صابون سره که صابون نه لري اقلا په ګرمو اوبو سره، موږ تر ډېره بریده کولو شو چې د ناروغۍ په وړاندې وقایه وکړو. نو دغه تدابیر که دوی ورته غاړه کې نه دي، دوی ورته احترام نه لري، دا تطبیق نه کړي، نو څنګه چې موږ په موج اول کې ډېر زیات تلفات درلودل، خدای مکړه په دویم موج کې به د هغې نه زیات ولرو.
په کندز کې د سپینزر کووېډ 19 روغتون په کورونا د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی. تر دې مخکې په دې روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایتونه موجود وو، خو د کندز د عامې روغتیا رئیس ښاغلی فضلي وایي اوس د امکاناتو د نشتوالي یا کموالي ستونزه هواره شوې ده.
د تجهیزاتو د نگاه نه موږ غني یو، اوس موږ د مرکز تشخیصیه لرو په کندز کې چې حتی مجاور ولایتو ته مو خدمات عرضه کوو، نه یوازې کندز ته، نن په کندز کې څلوېښت پایونتلاتور لرو. همدارنګه موږ د اکسیجن د تولید ماشین آلات چې برقي چې اکسیجن موږ ته ځای په ځای تولیدوي، د هغې موږ تقریبا شل پای اکسیجن کنسنټریټر ماشینونه لرو. تجهیز د نظره، د ظرفیت د نظره او د امکاناتو نظره غني یو.
د کندز د سپینزر کووېډ 19 روغتون سرطبيب ډاکټر خسرو ابراهیم خلوای دوی د محل د کورونا له دویمې څپې سره مخ دي.
تعداد د واقعاتو ډېر شوی ده چې موږ اوله سامپل پی سي آر کې اعلان کړ، په هغې کې شپاړس مثبتې پیښې رامنځته شوې چې دا موږ ته یو الرټ یا تکان راکړ چې باید موږ د خپل آمادګي ولرو چې وشو کولی په دې دویمې څپې کې د دې مهلک مرض سره مبارزه وکړو.
هغه وویل که خلک د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي برخه کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ښایي د ناروغانو شمېر دومره زیات شي چې شته روغتیایي امکانات به ورته کم وي او د مړینو کچه به لوړه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د امریکا 500 ایالتونو ته به نن د کرونا ضد واکسین ورسیږي چې میلیونونه امریکایانو ته ورکړل شي. دا واکسین په میشیګان ایالت کې د فایزر شرکت د درملو د جوړولو په څانګه کې جوړ شوی او د ځانګړو لاریو په وسیله ټولو ایالتونو ته رسول کیږي. دا واکسین باید په منفي او یا درجه سړو کې وساتل شي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
اټکلونه شي چې د امریکا متحده ایالاتونه به د راروان 2021 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 100 میلیونه وګړي د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړي. د امریکا د کورونا واکسین د تولید عملیاتي چارو جک پوری سلاکار منصف السلاوی فاکس نیوز تلویزیون ته په مرکه کې وویل متحده ایالاتونه هیله لري چې د روان دسمبر تر پایه به د کورونا پر ضد 40 میلیونه ډوز واکسین امریکایانو ته ورسول شي او په جنوري کې به دا شمېر له 500 تر 80 میلیون ډوزو ته زیات شي. د یادکل کوي چې په فبروري میاشت کې به هم دومره ډوز واکسین تزریق شي. د کووېډ 19 واکسین باید هر وګړي ته په دو نوبتونو کې دوه ډوزه ورکړل شي څو وګړي د دې وایرس په وړاندې مقاومت یا معافیت پیدا کړي. د یکشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د کووېډ 19 په واکسینو بار لارۍ په میشیګان ایالت کې د فایزر درمل جوړونکي شرکت د درملو د تولید له څانګې د واکسین د توزیع مرکزونو ته روانې شوې. تمکیږي چې دا واکسین نن د امریکا په 500 ایالتونو کې د واکسین تزریقونکو ته ورسی شي. هغوی به د واکسین له ترلاسه کولو سره سم خلکو ته یو ډوز واکسین پیچکاري کړي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د شنبې په ورځ د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو له لوري په ګډه جوړ شوي واکسین ته په بیړني ډول د استفادې جواز ورکړ. طبي چارواکي وایي چې دا واکسین د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغېزمن دی، خو هغو کسانو ته چې شدید حساسیت یا الرژي لري سپارښتنه شوې چې دا واکسین ونه کړي. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې رئیس سټیفن پاویس تېره اونۍ وویل د کورونا ضد نوی واکسین هغو کسانو ته ښه نه دی چې د حساسیت سابقه لري. راپورونه وایي چې په بریتانیا کې څو تنو ته چې له وړاندې حساسیت درلود د فایزر او بیو ان ټیک واکسین حساسیت پیدا کړی دی. بریتانیا لومړنی هیواد و چې د دغه واکسین تزریق یې پیل کړ. د رواني اونۍ د شنبې تر ورځې پورې د امریکا په متحدو ایالتونو کې 215,000 تنه د کووید 19 په اثر مړه شوي وو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سپیس ایکس توغندی د زمکی مدار ته یو رادیوئی سپوږمکۍ ولیږله. سپیس ایکس تیره میاشت د نړۍ ګوټ ګوټ ته د انټرنیټ د رسولو لپاره په یو وار فضا ته 6 سپوږمکۍ لیږلې وي. د دغه توغندی له لوري تازه لیږل شوې سپوږمکۍ د رادیوئی خبرونو لپاره ده. اسمت ساروان ته به بیا هم غوږ شو.
سپیس ایکس یو فالکن 9 توغندی له یوې رادیوئی سپوږمکۍ سره چې سیریوس ایکس ام نومیږي فضا ته ولیږل. دا پروان میلادی کال کې 25 ځل دی چې سپیس ایکس توغندی د مځکې مدار ته توغول کیږي. همداراز د دې توغندي لومړۍ برخه د 10 ځل لپاره فضا ته وتوغول شوه او له خپل ماموریت وروسته پر یوه بیړۍ کښېناست. دا د دغه توغندي لومړنۍ هڅه نه وه. سپیس ایکس غوښتل چې د عملیات د جمعې په ورځ وکړي خو د یوې نامعلومې ستونزې له کبله لغوه شول. خو بالاخره د یکشنبه په ورځ سیریوس ایکس ام سپوږمکۍ چې 15,000 پاونډ وزن لري فضا ته یووړه. سیریوس ایکس ام سپوږمکۍ داسې انتنونه لري چې رادیویي خپرونې په مستقیم ډول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو تر غوږونو پورې رسوي. حاضر دمه د سیریوس ایکس ام 15 نورې سپوږمکۍ په فضا کې شته. تر دې وړاندې تیره میاشت سپیس ایکس کمپنۍ یو فالکن 9 توغندی فضا ته ولیږه چې یو ریکارډ وګڼل شو، ځکه چې 6 سپوږمکۍ په یو وار د مځکې مدار ته ورسولې. ټولې استول شوې سپوږمکۍ د ستارلینګ کمپنۍ دي چې له فضا څخه مځکې ته انټرنیټ ورکړي. سپیس ایکس غواړي چې د 2000 ستارلینګ سپوږمکیو په لیږلو او د مځکې په مدار کې د هغو د ځای پر ځای کولو په وسیله په درسته نړۍ کې چټک او ارزانه انټرنیټ ممکن کړي. ستارلینګ اوس په فضا کې 955 سپوږمکۍ لري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. ازادي رادیو خبرونه کولای شي په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ په صفاو ژوندې توګه واورئ. مخکې له دې چې پروګرام پای ته ورسو د خلکو لنډغونه به هم درواورو.
تاسو لا پیغامونو
وغم د نګار د زندان څخه زیو نظامی افسر د خپل دولت څخه ډیر زیات کیله مې ځکه سیاسیان خوشول اما نظامیان لا تر اوسه هم د زندان په بند دروازه کې دي. دا فرمان دې ډول شرایط مې ورکړل کیږي ولې نظامیان ته فرمان ورکول کیږي اما ځینې شرایط چې حق العبدي او ځینې نور مسایل کې خود شي چې تر ډیره حد پورې من په توګه شوی چې یو په برمان کې نه تاسې یو څنګه چې زندان په دروازه کې وخت دی د خپل دولت څخه هي اداره درته خو د زمان چې تر زندان په بل ځای کې خوشي کړی.
زه محمود لاله شوري کو د ولسوالۍ سره د نغمی د کبله را مجرسي یو مز حکومت او تجارانو سره دا خوښ لرو چې په دلته نصرایی نه پیدا کیږي د سفنا ځای نه پیدا کیږي که پیدا کیږي په هغه موخ سره رسیږي. نو موږ د دولت او د تجارانو سره دا هیله کوو چې موږ سره کومکونه وکړي د کسان پاکې اوبه نه لرو دغسې د سفنا پاتې یو کڅو غواړي چې مثال یو یا چې وي چې مفاده کې تازه ځان اجازه ولاي سم ورود مطلعلای سو او دا زماله ټلیفون اشتراک سره د سپاراویا اساسو لاس ریساو شل شپاس دا زماله ټلیفون اشتراک د جای تماس سره ونی وسلام
زه شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ستاسو په تماس کې یم. دا چې په غازی آباد کې وړوکی روغتون دی ترمیم ته ضرورت لري او بیروبار دې دومره زیات دی چې ډاکترانو پسې وسم نه راځي او نه پکې خرج زیږي. لوړ پولو چارواکو نن دا هیله ده او بالخصوص زموږ د والي صاحب نه تامې نه رئیس نه هغه ترمیم وکړي او دا دعوه تر وسط ورکړي روغتون ته دا زموږ د خلکو ضرورت سره بشي. السلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په لنډو غږونو سربیره کولای شي موږ ته لنډې سمیسونه هم راولېږي. په همدې سره پروګرام پای ته رسوو. زرغونه منګل به وروستۍ خبري مجله وړاندې کړي.